سیاسی چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي کچېرې د کابل بانک د قضیې تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانوستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو او نړیوالې ټولنې اعتماد زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیې په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې اورو.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیې په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوي دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي، په حکومت به د خلکو اعتماد له منځه ولاړ شي.
متاسفانه که برخورد حکومت
په خواشینۍ سره باید ووایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیې په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغو سره جدي چلند کیږي، خو یو شمېر سره په سوله ییز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي، چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د څارنې لپاره پیاوړي طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو وارې بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 380 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي و او دا دوسیه د افغانستان نافذه قانون سره سم سیریل شوی ده، تحقیق تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مقروضې نه مقروضیت حاصل کړو او افغانستان فیصل ته وسپار.
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
لسکنو مدنی فعالانو د کلتوري او نمایشي حرکتونو په ترسره کولو سره افغان امنیتي ځواکونه وسایل او د کابل پر واټونو پرون د سولې سندري وویلې. دوی هوایي ډګر ته په غزیدلې سړک ګلان وشیندل او په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د ټولو قومونو په ګډ کار ټینګار کاوه. یوسف خان زادران دا جریان له نږدې کتلی او راپور یې چمتو کړی.
دلتا لسګونه مدني فعالان د سولې سندرې وایي، په سړکونو ګلان شیندي، وسلې په قفسونو کې بندې کړي او په کوچني ماشوم پسې چې د سولې کفتره یې په لاس کې دروان دي. دوی وایي د سولې هڅې به بالاخره نتیجه ورکړي، خو د اوس لپاره امنیتي ځواکونه ستایي او د سولې غږ په پورته کولو سره خلک د پخلاینې په لوري رابولي. د دې حرکاتو یوه تنظیمونکي سمی درایي ازادي راډیو ته وویل د هوایي ډګر او شاوخوا په سیمه کې چیرته چې وروستیو انتحاري حملو لسګونو ملکیانو ته تلفات اړولي، ځکه د سولې غږ پورته کوي چې امنیت تر ټولو لومړنۍ اړتیا ده.
در امی جای که شما قرار دارین در اینجا چند روز
په همدې ځای کې تاسو یې څو ورځې مخکې خطرناک چاودنه وکړه. موږ همدلته غواړو چاودنو او جنگ ته نه ووایو. په همدې ډول د ګلانو په شیندلو او امنیتي ځواکونو ته د ګلانو په ورکولو سره د سولې پیغام خپرو.
له دې وړاندې هم مدني فعالانو د جنگ او حملو په قربانیانو شمې بلې کړي او په هیواد کې یې پر روانې ناامنۍ اندېښنې ښودلې دي.
د ژوند رنگونه.
زمانوم شاهد دی ول کونړ ولایت.
کونړ ولایت هغه منظر کشی چې څه ډول دی دک په الفاظو کې کولای شي.
کونړ ولایت یو ښکلی او مشهور سین لري چې دغه سین یو اړختم غرونه او بل اړختم غرونه ډیر ښاشنه منظره لري. دغه سین په دغه کې بهږي واقعا یو ډیر ښکلی منظره رامنځته کړی ده. او دا کونړ سین چې دی ډیر مشهور مایانم لري. او
کله کله تاسو په خپل ورغلی استی مایان مونیولی کنه؟
هو مونږ ورغلی مایان مونیولی دي. تل مایان نیسو بیا ډیر په شاو کړو په خویا نو ډیره مزه کوي. ډیر خواږه مشهور مایان دي اگر په ټول افغانستان کې نوم لري.
دا د مایانو د نیولو طریقه څنګه تاثیر ته نیسي؟
دا خو مختلف طریقې دی. یو قسم چې دی جال ورته وی په هغې باندې نیسي، بل قسم په خوا به داسې وو چې بمونه به سیند ته ارتول، په دې به نیول. اوس چې دی هغه دولت هغه بمونه بند کړي دي، نو اوس یې په زیاتره په جالونو نیسي.
کله چې تاسې مایان ونیسئ، بیا یې د پخولو لپاره چیرته وړئ؟ آیا کور ته وړئ که نه ملګري دوستان راټولیږي او یو ځای کې میله کوئ پرې؟
زیات وخت داسې کېږي چې ټول ملګري په ګډه دام واچوي، نو مایان سره په ګډه راټول کړي، د چا دام کې څومره نښتي په ګډه یو وجره کې پخوي، او زیات وخت داسې کېږي چې کور ته وړئ، کور کې تنه پخوي.
دا د مایانو د پخولو طریقه څنګه ده؟ یوازې په غوړو کې پخوئ که نه په انګاري سره کوئ یا نورې طریقې هم شته؟
یوازې مونږ چې پخوئ یوازې د غوړو طریقه ده، په تابۍ باندې پخوي، او بله داسې طریقه باندې مونږ نه دي پخ کړي تر اوسه. وسته
په نورو سیمو کې تا کله مایان خوړلي که نه؟
او خوړلې مې دي، سروبي کې مې هم خوړلې دي، کابل کې مې هم خوړلې، نورو سیمو کې مې زیات سیمو.
د خپلې سیمې چې ته د کونړې د هغې سیمې او د نورو سیمو ماهیان څومره فرق کوي درته؟
استاد ډېر توپیر لري. د کونړ د سیند مایان چې دي، هغه مایان چې دي د سروبي مایانو سره ډېر توپیر لري. هغه یو رقم ته تازه او ښکلي خپل ذایقه لري، هغه خوند چې په هغې کې دی هغه په دې مایانو کې نشته. او زیات دلته کابل او سروبي چې دا مایان د پاکستان نه راځي، په دې خاطر دې کې خوند نشته.
مخکخی خزی
احمد شیبریم هر کلی موکوم دا اونی پخبرونه که نفیسه لطیفی را سره ده. دا خبریالوه خوز پکور ناسته ده. یو شزه چیوه موده لکور به هر کار کرده وی او خوز پکور وی سه احساس که نفیسه جانی تقریبا نوو کالمو لکور به هر کار کرده ده. دا خبریال پسفت بندی لنارینه و سر پافان طوله نکی کار کول سخت نی؟
پس ندیر وقت چی مش دی منتظر ده از یو بلزم چی از موږ د زړه حال ټولو ته بیان کړي. ډېر پخله ډېره وخته ایله چې موږ وکولی شول چې د داسې یو قصې سره مخ شو. شیبه صاحب، ما وکاله په سر ته یو ویاندي کار کړی دی په یو راډیو کې. نو زما فرادر په افغاني ټولنه کې یو څه مشکلات د دې له اساسه چې ښځه خصوصا په پښتني امید کې چې ښځه زبانې کار کوي، هغه ته په اسان په داسې سترګې کتل کېږي. دوی فکر کوي چې دوی دغه جامې خلک نه دي یا دا خراب په سترګو ته کتل کېږي. مګر هم برعکس، زما پیغام او پیغام همیشه ټول ښه څه دا دی چې تر هغې چې کولی سری اول زه پخپله به داسې یو مشکل سره مخ ومه، لکه د ځینو ستونزو سره مخ وم چې ځینې کسانو به زه په تلویزیون کې ولیدلم او یا دې زما نوم زما فیصله تخلص واورېدی. بېخي به داسې یو اکسرمان شوی چې یعنې ګویا تاسې نه پېژنو. درمه چې زما په نظر دا ډېره علاقه ده، د ډېر مشکلات سره موږ مخ وو. مګر ما په ډېر افتخار سره ما د خپل د مسلک سره علاقه منجي درلوده، او په دې منظور چې په دې جامعه کې ډېر ډېر سختیانې زموږ په خلکو تېرې کړې دي.
یعنې ستاسو مطلب دا ده چې په ټولنه کې ستونزې شته، خو د کار په چوکاټ کې او په چاپېریال کې مشکلات نشته لکه ځینې کسان چې له بهره ورته ګوري؟
ونه فکر کوم چې مشکلات شته، خو مګر مبارزې ته سخت ضرورت شته. له هر څوک خپل په مسله کې خپل په کار کې که ډاکټر دی باید خپل دفتري ته فیصله توقف ونه کړي، که معلم دی ښوونکی دی هغه باید خپل معلمي په سمه توګه سرته بوزي. یعنې مشکلات د حد پاسه په افغانستان کې شته، زه همیشه در وایم. مګر هم اصلا د ژوند نه موږ چاره نه لرو. موږ افغانان باید همیشه مکتبونه درسو. دا خلاصه ده چې مشکل شته، د مشکل په سترګو وګورو، فقط شاته کښېنو او ووایو چې نه، اصلا زه معلم یم، زه معلمي نه کوم، زه نطاق یم، زه نطاقي نه کوم، زه انجینیر یم، زه نشم کولی چې یو مهندس اوسم. دا غلطه ده زما په نظر، دا غلطه ده زما په نظر. خو زه همیشه وایم چې هر کار باید په هغه شکل مخته ولاړ شي، خصوصا په افغاني جامعه کې چې دوی موږ ته سپاس پاتې دي د نورو هېوادو ته چاره پرمختللې ده.
ځینې کسان په ځانګړې توګه ځینې مېرمنې داسې استدلال کوي چې کورنۍ دوی ته وایي چې اوس شرایط مساعد نه دي، تاسې صبر وکړئ، په راتلونکي کې به مساعد شي. تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
اوس نوې فیصد خلک د دغه کار مخالف دي، وایي چې شرایط خراب دي، وضعیت خراب دی. ما څه فکر نه کوم، لکه مخکې چې مې ویل، ما څه فکر نه کوم چې دا به د دې باعث وګرځي چې موږ شاته قدم کېږدو او د دغه مبارزې ته چاته اوسو. مګر دغه مسلې ته باید جدي هغوی ته تفهیم کړو. واقعا ژوند دغسې نه ده، ژوند په دې شکل نه شي کېدلی. باید مبارزه وکړو، باید درس وایو، باید کار وکړو.
نفیسه جانې، که ستاسو ژوند ته راشو، اوس چې په کور ناست یې، زړه دې نه کېږدي چې بهر مو کار کولی؟ نو څه شی د دې باعث شوي دي چې ستاسو د کار خنډ شي؟
یو مور د دې تر څنګ چې د باندې مسؤلیتونه فیصله هم لري، په کور کې چې لري د باندې هم لري، نو بنان هغه تر یو قسمته ما وکولی شو خپل د مسلک لري، چې ما فوق نه ده شقه د دې د خپل مسلک ما وغنې مخته تر یو قسمته بیولی دی. نو د دې تر څنګ ما وغوښتله چې فقط څو محدود کلونه هغه مسؤلیت، هغه مورنۍ مسؤلیت چې زه لرم خپل د اولادو دپاره، هغه پر ځای که ما تر یو سرحده دوی ورسوم، هغه داخل یو مکتب و یو کودکستان و یو ځای ته ورسوم، نو د هغه وروسته زه بالکل بیا هم دا تصمیم لرم چې بېرته خپل وظیفې ته، خپل کار ته او خپل مسلک ته ورسېږم.
په پرمختللو هېوادونو کې نفیسه جانې، کومې میرمنې چې ماشومان لري، له ماشومانو سره بیا هم دوی کار کوي او خپل ماشومان هم مکتب ته رسوي؟ حتی په اروپایي هیوادونو کې خو یو میرمن مکلفه ده چې خپل زوی له لاسه نیولی تر مکتبه پورې هم ورسوي، ښوونځي ته ورسوي، معلمې ته وسپاري او بیرته کور ته راسي او بیا خپل کار ته هم ولاړه سي. څه فکر کوئ، آیا په افغانستان کې دغسې ممکنه نه ده چې یو میرمن له کوچنیانو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي؟
زه فقط زه خپل په قسمت کې تاسو ته خبرې کوم، یعنې په افغانستان کې هره ښځه ما د دې ښځې هم پېژنم چې هر په مجرد چې کوربه چې دي منظم کارونه د کورنۍ مخته بوځي، د دې مسؤلیت لري خپل اولادونه ته کودکستان ته، هماغلته کښېني، معلمې ته یې وایي او استادې ته ښوونکي ته یې وایي چې تاسې پوهېږئ او زما اولاد نور په منډه په طرف د دفتر منډې وي او ځانډه سي هغه ما ساحې ته چې باید زه کار وکړم، زه یو ښوونکی مثلا نو اوس څه فکر کوم چې په افغانستان کې عین شکل په اروپایي ټولنه کې چې دی همداسې ښځې همداسې ښځې بېحده ډېرې شته چې هغه به هر کال کې همدننه په کور کې خپل مسؤلیتونه مخته بیایي.
تاسو یوې افغانې ته چې تر اوسه کورنۍ نه لري، یعنې واده یې نه وي کړی او کار کوي، څه مشوره ورکولی شئ چې څه وکړي څو له کوره بهر خپل کار ته بیا هم دوام ورکړي او د کور کهول کارونو ته هم ورسیږي؟
هر شته وکړل باید دغه توان دې پیدا کړي چې هم د باندې او هم د ننه دغه څه مسؤلیتونه لري، خصوصا هر شته چې کورنۍ نه وي فیصله ایجاد کړي یا واده نه کړي، هغه ته خو ډېر زیات بهنینه مسایته ده، ځکه ډېر کورنۍ مسؤلیتونه یې په غاړه کې نه وي. هغوی ډېر ساده کولی شي چې هم د کور کار تنظیم کړي او دغه یو غټ مسؤلیت چې د ټولنې په مقابل کې لري هغه هم ترسره کړي. زما په نظر دا ډېر به غټ افتخار
وي د ښځو لپاره. نفیسه جانې، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.